السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې لغرمی مخکې لس بجې شوې. زه صفی ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. وړاندې په دغه پروګرام کې ازادي رادیو مجله خبريږي، خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه لرو. لومړی خبرونه، مهم خبرونو سرټکی. په کابل کې د امریکا سفارت یو کارکونکو د کرونا وبا له امله مړ شوی، او یو سلو څوار لس نور کارکونکو په کرونا اخته شوی دي. په شمال کې د افغان پوځ چارواکي وایي د بغلان د دهنه غوري ولسوالۍ د لنډ مهال لپاره یوې بلې سیمې ته انتقال شوی. او په ایران کې د څوارلسم کال ولسمشري ټاکنې روانې دي. پوره خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت په کووید 19 د ګڼ شمېر کارکونکو د اخته کېدو په سبب خپل کارونه نږدې ټول درولې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په کابل کې د امریکا د سفارت په حواله لیکلي چې دغه سفارت یو کارکونکو د کووید 19 وبا له امله مړ شوی، او یو سلو څوارلس نور کارکونکي په کرونا اخته شوي. سفارت ویلي په کرونا اخته کارکونکي قرنطین کړي او نور کارکونکي له سفارت یستلی دی. د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په یو یاداشت کې ویلي چې باید د وبا د خپراوي مخه ونیسو او یو بل خوندې کړو. په افغانستان کې د کرونا د درېمې څپې له امله په دې وبا د اخته خلکو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د پنجشنبې پورې تر ټولو زیاتې مړینې ثبت شوې چې له سلو د زیاتو مړینو راپور ورکړل شوی دی. په شمال کې د افغان پوځ چارواکي وایي د بغلان د دهنې غوري ولسوالۍ د لنډ مهال لپاره یوې بلې سیمې ته انتقال شوې. دا خبره په امیر 211 قولي اردو په یوه اعلامیه کې کړې. د اعلامیې له مخې د بغلان ولایت پوځي شورا د پریکړې په اساس د سیمې خلکو ته د زیان رسیدو د مخنیوي د لارو د بندښت او د اکمالاتو په وخت د نه رسیدو له کبله د دهنې غوري امنیتي ځواکونه یوې بلې مناسبې سیمې ته تللي. افغان چارواکو ویلي له دې کاره یې هدف دا دی چې له شته ځواکونو سمه ګټه پورته شي او یو وار بیا د سیمې د تصفیه لپاره عملیات ترسره شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د دهنې غوري له ولسوالۍ افغان پوځیان وتلي او اوس د پلخمري په قلعه خوجه کې د دوی لخوا کلابند شوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د ترکیې او امریکا د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه شوې چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکي ونډه ولري. جو بایډن او رجب طیب اردوغان تیر دوشنبه په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزي په څنډه کې سره وکتل. جک سولیوان پرون خبر اعلان ته وویل چې په دې ملاقات کې د افغانستان پر وضعیت هم خبري شوې دي. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې اردوغان د کابل هوایي ډګر د امنیت په ساتلو کې د امریکا ملاتړ غوښته او بایدن هم دا ډاډ ورکړی دی. د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر امنیت د ډیپلوماتیکو ماموریتونو لپاره مهم بلل کیږي. د افغانستان د تکواندو ځوان او تکړه لوبغاړی محسن رضایی د آسیا د تکواندو د 43 پړاو سیالیو اتل شو. د تکواندو ملي فدراسیون وایي دا لومړی ځل دی چې یو افغان لوبغاړی د آسیا په کچه د تکواندو سیالیو کې اتل ولی ګټي. دغه فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل ذبیح الله شهزاد آزادی رادیو ته وویل چې د محسن رضایی لوبې په 50 کیلو وزن کې وشوې. رضایی ته چې په خپل وزن کې د کویت، پاکستان، تایوان او جنوبی کوریا سیالان مات کړل، پرون د لبنان په بیروت ښار کې د سرو زرو میډال ورکړل شو. د آسیا د تکواندو 43 پړاو سیالۍ په بیروت کې د 16 هیوادونو د 190 لوبغاړو په ګډون ترسره شوې. په ایران کې نن د 14 کال ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي. د رای ورکونې مرکزونه په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې د سهار له 2 بجو پرانیستل شوي. د ایران رهبر علي خامنهای د رایګیري په لومړنیو شیبو کې رایه ورکړه او خلک یې په ټاکنو کې ګډون ته وهڅول. محسن رضایی، میرقاید، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضیزاده هاشمی او عبدالناصر همتی د دې دورې له 4 کاندیدانو دي. که څه هم درې نور کاندیدان د نگهبان شورا لخوا تایید شوو او جمن 2 کسان باید په دې ټاکنو کې درېدلی وای، خو درې نورې انصراف ورکړ. د ایران د کورنۍ چارو وزارت ویلي د ټاکنو ته له 9.5 میلیونو زیاتو کسان د رای ورکونې په شرایطو برابر دي. د نظر پښتون له مخې بیا په دې ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه له 2 تر 8% بلل شوې ده. ایران کې داسې وخت د دیارلسم دور ولسمشرې ټاکنې ترسره کیږي چې ګڼو خلکو سیاسي فعالانو او بهرمیشتو ګروپونو په دې ټاکنو کې د نه ګډون غږ پورته کړی دی. په ایران کې د 1390 کال د لړم د مظاهره چانو په لویه کچه ځپل، د اوکراینی الوتکې نسکورول او ځینې نور مسایل هغه پیښې دي چې په حکومت باندې د خلکو باور تر ډیره زیانمن کړی دی. او د موسکو د رژیم مخالف زندانی الکسی ناوالنی ویلی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې د دې خبره دروغجن دی چې خپل دروغ نشي درولای. ناوالنی پرون پر خپل انستګرام ولیکل چې پوتین باید د رواني ستونزو درملنه وکړي، هغه ستونزه چې د پټکو په واک کې د اوږدې مودې لکابل ورته پیدا شوې ده. نو موري دا تور داسې مال لګوي چې پوتین د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره تر ملاقات وروسته خبر اعلانو ته وویل. ناوالنی 13 اگست میاشت کې د محکمې لخوا پر هغه لګول شوی الزامات لپاره غورځولې دي. ناوالنی پرون د روسیې له خلکو وغوښتل چې د سپتمبر میاشتې په پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړي چې حاکم ګوند رای ورکونې په زیرک سیستم سره چې د دوی پلویانو جوړ کړی له واکه لیرې کړي. ازادي رادیو ته غواګیاست په 1290 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم مطالب وګورئ او خبرونه ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو لوړپوړو پوځي چارواکو ویلي دا امکان شته چې القاعده شبکه دوه کاله وروسته له افغانستان واشنگتن او متحده ایالاتو ته ګواښ پیښ کړي. دا خبره لوړپوړو امریکایي پوځیانو پرون د کانګرس په استمایه غونډه کې وکړه. افغانستان کې د القاعده شبکې د بیا فعالېدو اندېښنه وروسته تر دې رامنځته شوه چې امریکا او ناټو له دغه هیواد د ټولو پوځیانو د وتلو اعلان کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال لوړپوړو امریکایي پوځیانو له دغه هیواده د القاعده شبکې د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن اعلان دا ویره پیدا کړې چې افغانستان به کورنیو جګړو ته ولاړ شي. د دې راپور پر بنسټ له دې ناکراریو سره د اندېښنې هم ملي دي چې القاعده به بیا افغانستان کې سر راپورته کړي او پر امریکا او نورو اهدافو به نوې حمله پلان کړي. د امریکا د دفاع وزیر لیود استن د پنځشنبه په ورځ د کانګرس استمایه غونډې ته وویل په احتمالي ډول به القاعده په دوه کلونو کې داسې وړتیا پیدا کړي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی په دې غونډه کې ویلي له افغانستان د ځواکونو د وتلو له مهالویش سره موافق دی او په خبره یې اوس ګواښ په متوسط حالت کې دی. په ورته وخت کې بیا ښاغلي میلی زیاته کړې چې د افغانستان د حکومت د سقوط او یا هم د افغان امنیتي ځواکونو د لغوه کېدو په صورت کې به خطر ډیر شي. د امریکا د دفاع وزیر لیود آستن د خبرو په یوه برخه کې یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې د دوی پوځي ماموریت بشپړ شوی دی.
په دې اونۍ کې مو فرصت پیدا کړ چې بروکسل کې د ناټو له متحدانو سره خبرې شریکې کړو. زه د نوې لارې په برخه کې چې مخته یې لرو د دوی ملاتړ هیله من کړم. هغه ماموریت بشپړ شوی چې زموږ ځواکونه د اجرا کېدو لپاره 40 کاله مخکې افغانستان ته لیږل شوي وو، اوس له افغان شریکانو سره نوې مشارکت ته دننه کیږو. دا کار دې ته زمینه برابروي چې دوی د خپلو اتباعو لپاره مسؤلیت ادا کړي.
له افغانستان د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل د تیرې مې میاشتې په لومړۍ نیټه پایل او ټاکل شوې د لړۍ د سپتمبر تر 11 بشپړ شي. له دې سره هم مهاله جګړو هم زور اخیستی او وروستیو اونیو کې طالبان د لکتر لګا لاسو ولسوالیو مرکزونو ته ننوتل. په دې ترڅ کې د القاعده شبکې د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې ملګرو ملتونو 13 جنوري میاشت کې وویل افغانستان کې د القاعده شبکې نږدې 500 جنګیالي فعال دي. په دې اړه دغه سازمان پر راپور کې ویل شوی و چې طالبانو له دې شبکې سره نږدې اړیکې ساتلې دي. له دې سره هم مهاله د امریکا ولسمشر ویلي که دوی افغانستان کې پوځي حضور هم ونه لري دا ورتیا بلری چې دغه هیواد کې د القاعده بیا فعال کېدل تر څار لاندې ولري. د نړیوالو ترهګرو سره مبارزه او له هغوی سره د اړیکو شلول د طالبانو هغه ژمنه ده چې د دوهې په تړون کې یې امریکا ته ورکړې ده. ځینو امریکایي چارواکو له دې وړاندې طالبان د دوهې هوکړې په ماتولو تورن کړي، خو طالبانو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې له القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غواګاستم په تورخم کې لا هم د کورونا د مخنیوي په هدف باندې د پاکستان لخوا د لګول شویو محدودیتونو د دوام راپورونه راځي. په تورخم کې د پاکستان پوځي چارواکو ویلې د کورونا د څارو کنټرول ادارې ان سی او سی ورته امر کړی چې په تورخم کې به تر ناڅرګند نیټې پورې دغه محدودیتونه عملی کوي او دواړو خواوو ولسونه دې تر بل امر پورې انتظار باسي. په تورخم کې د کورونا کنټرول مرکز چارواکي وایي په تیر یو اونۍ کې په تورخم دروازه افغانستان نه پاکستان ته د داخل شویو کسانو لړل شپږ دېرش پاکستانی وګړو کې د کورونا ویروس مثبت نتیجه راختلی او لنډی کوتل کې قرنټین ته لګلی دي. په پیښور کې مشت افغان وګړي وایي اوس په پاکستان کې د کورونا پیښې کمی شوې او باید په تورخم په سفری بندیزونو کې نرمی راوستل شي. په دې اړه لسیمې دا راپور واوري.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د کورونا د سار او کنټرول ادارې ان سی او سی ورته امر کړی چې په تورخم دروازه د می پنځمې نیټې نه کوم سفري محدودیتونه لګول شوي دا به تر ناڅرګند نیټې پورې دوام لري. ان سی او سی وایي په تورخم دروازه تر بل امر پورې افغان وګړي پاکستان ته نشي را داخلېدای او پاکستانی وګړي پرې افغانستان ته نشي اوړېدای او یوازې ایمرجنسي ناروغانو ته به د طبي موینه نه پاس اجازه ورکوي چې په تورخم پاکستانی روختونونو ته ورشي. دوی وایي هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې سار دي هغوی ته یوازې د کورونا د ټیسټ نه پاس اجازه ورکوي چې پاکستان ته را داخل شي او خپل کورونو ته لاړ شي. که ټیسټ یې مثبت وي نو بیا یې لنډی کوتل روختون کې قرنطین ته لیږي او په پاکستان کې سار افغان وګړي پرې د کورونا ټیسټ خودلو پرته افغانستان ته تللی شي. په تورخم کې د کورونا د کنټرول ادارې مشر ډاکټر احسان الله مشال ریډیو ته وایي
پالیسی برقراره د ان سی او سی طرفه هوسم او ما غاړو د چې څوک پازیټیو لاندې یو پر راځي نو اغله دویم پرټیس بیا کول نشته او بیا به اتور ز پاس ویل پی سی آر ټیسټ کوي آر ټی پی سی آر نو کاغه نه کې شو بیا به کوټه زی د فلحال خو زموږ سره موجوده چې کوم د افغانستان راغلي د کورونا پازیټیو او کسان دی هغه تعداد چې 36 دی.
په پیښور کې یو افغان سوداګر اسمت الله وایي د ان سی او سی لخوا په تورخم کې سفري محدودیتونه دواړو خواوو لسونو ته زیان رسوي او په کار ده اوس پرې نرمي راوستل شي.
دا فیصله دی پولی هغه غاړه او دی غاړه تجاران وتا او مزدورکارو خلکو ته ډیر نامناسب ده او دا زمنګ دی افغانانو د پاره او پاکستانو د پاره د تجارت پیشو خلکو د پاره په سلو کې 100% په نقصان تمامېږي. په پاکستان کې د کورونا پیښې رقم شوې دي. زه هله کوم د دوه طرف حکومت نه چې دغه فیصله ماته کی او تورخم بارډر باید آزاد شي.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا وبا د بندیزونو نه مخکې به یوې اندازې مطابق په تورخم دروازه د ورځې خواوشه لس زره کسانو تګ راتګ کاوه خو اوس پکې ډیر کمی راغلی. ډاکټران وایي په پاکستان کې د کورونا پیښې راکمې شوې خو ختمه شوې نه ده او د خپرېدو خطر لا هم موجود دی او پکار ده خلک احتیاطي تدابیر خپل کړي. ماسک دې استعمالوي یو بل سره دې فاصله ساتي او ویکسین
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص کرونا یو وژونکو ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. کچیر ټوخای تبا او نفس تنگی لري نو حتمان صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوښنیواله ده. کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې ولولې. اوس هم ازادي راډیو مجله واوري.
ازادي راډیو مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. تیره اونۍ د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره خونی نه و. په دې اونۍ کې لرغونپو او لیکوال پوهان محمد رسول باوري او لیکوال او ژورنالیست او د ولسمشر مطبوعاتي مشاور ډاکټر نبی مساق په کورونا ناروغي لاخته کېدو وروسته وفات شول. په دې خبرونه کې د پوهان محمد رسول باوري او ډاکټر نبی مساق د ژوند او فعالیتونو په اړه راپورونه لرو.
دا پښتو ژبه درادیو دلاره معیاري کړه.
د تاریخ د تیوري په اړه هم ارواښات استاد باوري ځانګړي نظریات درلودل.
د لیکوال ارواښات طاهر پریدي په اړه له بارکوال میاخیل سره چې د ارواښات پریدي یو ناول یې له اردو پښتو ته ژباړلی مرکه لرو.
ځینې سمبولیک یا علامتي کیسې هم لیکلي دي.
له یو آنلاین کتاب پلورنځي مو خبرو چې کتابونه د مشتریانو تر کور او کارځای پورې ورسوي.
یو څوک په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې د افغانستان له هرې برخې نه کتاب فرمایش راکړي، آرډر راکړي او زموږ ټیم یې تر کور او کارځای ورسوي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
لرغونپو د پونتون استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنی مرسیال پوهان محمد رسول باوري په کرونا وایرس لاخته کېدو وروسته په روغتون کې ساور کړه. استاد باوري چې د پوهنې وزارت د نصاب څنګه کې د لیکوال د کابل پونتون د استاد د خوست پونتون د رئیس او په دې وروستیو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د مرسیال په توګه کار کړو د څلور شپږ کلونو په عمر عمر. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومند د خبرګولیا جوزا په 22مه نیټه ازادي رډیو ته د استاد باوري مړینا تایید کړه او وی ویل چې نو موړې په تیرو څلورو کلونو کې چې د اطلاعات فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موینو او د افغانستان د هنر فرهنګ او تاریخي ابداتو د رغونې په برخه کې ډیر خدمتونه کړي وو. خونه خبریال او د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار ډاکټر نبی مزداق د خبرګولیا جوزا میاشتي په درويشتمه نیټه وفات شو. نوموړی د بي بي سي د پښتو څانګې د لومړني کارکونکو لړلې وشي. په لومړي ځل د بي بي سي د پښتو څانګې خبرونه هم د نوموړي په غږ پیل شو. ډاکټر نبی مزداق د خبریالۍ ترڅنګ په برېټانوي او امریکایي پوهنتونونو کې استادی هم کړې وه او له 2015 کال راپدې خوا د افغان ولسمشر مطبوعاتي مشاور و. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د افغان فلم ریاست دوه تازه کار کارکونکي طیبه موسوي او فاطمه محمدي په 14 کې وشل شوې. د افغان فلم ریاست مشره سهرا کریمی وای دا دوه پیغل چې تازه د یاد ریاست د انیمیشن او ترهای په پستون کې کار پیل کړي وو. ماشومان ته د افغانستان د افسانو په نوم د انیمیشن په پروژه کار کاوه. طیبه موسوی او فاطمه محمدی چې له دفتر څخه کول ته پلاروي په یو 14 کې وژل شوې.
خوانی خبریال او د ولسمشر مطبوعاتي مشاور ډاکټر نبی مستاق تیرونی وفات شو. نو موړی د بي بي سي د پښتو څانګې د لومړنیو کارکونکو لړل څخه وو چې په لومړي ځل د بي بي سي د پښتو څانګې خبرونه هم د نو موړی په غاک پیل شو. ارواښاد مستاق د خبریالي ترڅنګ په برېټانوي او امریکایي پوهنتونونو کې استادی هم کړې وه. د ډاکټر نبی مستاق د ژوند او فعالیتونو په اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
ډاکټر نبی مزداق چې تیرونه یې لدی نړۍ رخصت واخیست په 1425 هجری لمریز کال کې د پکتیا ولایت د اریوبزازیو ولسوالۍ په روکیانو کلی کې زیږیدل و. د رحمان بابا له علي لیسی فارغ شو، په سکالرشپ لندن ته لاړ او هلته تر دکتورا زده کړې وکړې. ډاکټر مزداق د زده کړو ترڅنګ په لندن کې د بي بي سي پښتو څانګې سره کار پیل کړ او د پښتو څانګې له لومړنیو کارکونکو څخه و. ډاکټر مزداق په 2001 میلادي کال کې امریکا ته ولاړ او هلته یې څو کاله په پوهنتونونو کې استادي وکړه. په 2015 کال کې ولسمشر محمد اشرف غني ډاکټر نبی مزداق په مطبوعاتي چارو کې خپل مشاور وټاکه چې د ژوند تر وروستي شیبو په همدې څوکۍ پاتې شو. د ډاکټر نبی مزداق میرمن شیګی مزداق وای سره لدی چې نوموړي ډیر کار کوه خو د ژوند په وروستي وختونو کې د وطن وضعیت نهیلی کړی و.
د بویل چې زه اندېښمن يم د ملک ته په خاطر د دې چې په نورو هیوادونو کې چې ډېر د موږ نه سخت جګړې لیدلې دي خو هغوی چې د ملک جوړونې ته ملا تړلې ده هغوی ډېر زر پر مخ تللې دي ډېر خوشبختۍ ته زر رسیدلې دي. د هغوی خلک د فقر و بیچارګۍ نه وتلې دي. نو متاسفانه زموږ خلک پر شا روان دي. زموږ ملک ولې پر شا روان ده باوجود چې کار ورسره کیږي د نړیوال مونږ سره کومه کونه کوي او بیا مونږ په شار روان یو. د دې ډیر دای نو امید او په دې وختو کې او ډیر فکر به پکړلو.
د بی بی سی په پښتو څنګه کې د ارواخه ډاکټر نبی مزداق همکار سعید سرور وایي د نوموړي ټول هڅه دا و چې د رادیو خبرونې او خبرونه به طرف او معیاري وي.
فعالیت پیل شو کله چې مزداق صاحب راغی نو مزداق صاحب په پیل کې معاون د شعبې مقرر شو. نو مزداق صاحب دلته درس ویلی و تعلیمي برخه کې درس ویلی و په ژبو ډیر ښه مسلط و په انګریزۍ بے حده ډیر ښه مسلط و بے حده فعال انسان و. نو کله بیا دا معاون چې مقرر شو په هماغه وخت کې هم ټول صلاحیتونه د ژبو په هکله د پروګرامو په هکله د ټولو په هکله مزداق صاحب سره و. نو مزداق صاحب کاری برخه کې زه درته ویلی شم چې په ډیر کم وخت خپل هغه د ژورنالیستیک معیارونو ته پوره ورسولو او ډیر بې پرې ډیر یو فعال انسان ترې جوړ شو. هر پروګرام به خپل لیدلو کتلو او بیا پاری به میټینګ د نیولو په دې چې سیکشن کې ډیر کسان چې وو پاری وختو کې لګنه بیو یعنی د دندې پاکله غیر حاضری دین د لودا نو وخت نه راتللو ډیر پابند ډیر جدي او ډیر فعال او ډیر د سه پوه انسانو یعنی په اختیار چې ما خپل کله چې د سره کار کوم نو ما د مزاح صاحب څخه ام ډیر خوږی خاطرې لرم او ډیر شان مې ته نزه کړی تازه ول شم چې تاسو ماته د یو اساس حیثیت درلود.
د خغلی سید سرور په وینا ډاکټر مزداق په ژورنالیزم کې ژبه ته پام کوو او هڅه کوله چې په خبرونو او خبرونو کې معیاري ژبه وکړول شي.
د پښتو ژبه درادیو د لارې معیاري کړه یعنی په خو مخکې د مزداق صاحب نه په ژبه دومره ډیرو خلکو تسلط هم نه درلود او دومره په فکر هم نه و. کله چې مزداق صاحب راغی هغه پښتو ژبه چې هغه د افغانستان د معیاري ژبو په حساب وای نو مزداق صاحب ژبې ته یې رونق ورکړ، معیار یې لوړ کړ، ستاندرد یې ژبې ته راوستو، بې پرېتوب یې راوستو، جدیت یې په کار کې و.
ډاکټر نبی مزداق لتی رشتپګو کلونو راهیسې د ولسمشر غنی د مطبوعاتي مشاور په توګه کار کوو. د نوموړي د دفتر امیر همایون نایل وای ډاکټر مزداق سره لدی چې په مطبوعاتي چارو کې ولسمشر ته مشورې ورکولي او د خلکو ستونزې به تر ولسمشر رسولي لیکن یو ژباړي هم کولي. خغلی نایل د هغو کتابونو یادونه کوي چې ډاکټر مزداق کار پرې کړی او له مرګ وروسته به چاپ شي.
ډاکټر صاحب نبی مزداق په لومړي ځل باندې د ډل کارنیګي یو کتاب وژباړه. دویم کتاب چې ډاکټر صاحب نبی مزداق په انګلیسي ژبه لیکلی و هغه د افغان جوکس په نامه دی، د افغان ټوکو په نامه چې د بهرنیانو لپاره دي، فرهنګي یا د افغانستان د حالاتو یا د وګړو د خصوصیاتو او فرهنګ او عناناتو یو وړه برخه چې ډیره فلکلور ته پاتې کیږي او هغه هم هلته د ډیر ښه هرکلی سره مخ شو. د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب مزداق د احمد شاه بابا په اړه چې د یو سیمینار په نتیجه کې یو کتاب لیکلی و هغه په انګلیسي ژبه و، د یې د ژباړلو تابعه ونیوله. ویل چې خپل مې لیکلی، زه غواړم چې په پښتو ژبه هم چاپ کړم. نو هغه کتاب آماده شو، تر اوسه چاپ شوی نه دی. بل کتاب چې دی د ډاکټر صاحب ډیر مهم اثر دی د انګلیسي ژبه لپاره، د پښتو لغتونو هم انګلیسي تلفظ او هم انګلیسي ژباړه ده. 15,000 لغتونه پکې دي. د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې فکر کوم د مومند خپلوي لخوا نه چاپ شو. هغه ډاکټر صاحب مزداق تقریبا 40,000 لغتونو نورو په اضافه کولو سره دغه بیرته چاپ ته آماده کړی دی.
میرمن شیگی میزاک وی ډاکټر میزاک چې ډیر سفرونه کړی وو نو یې هیله دا و چې یو یونلیک ولیکي او په دې یونلیک کې د خپل ژوند تجربې او مشاهدې له لوستونکو سره شریک کړي.
د دې ډیر غټ ارمان چې پاتش له لازمون په ژوند باندې یو د دې ورستای هغه لیکنه وا چې د ټول ژوند هغه څه چې شي چې دی هغه ټول به پکې زای په زای کې په دې ناول کې یا په دې سفرنامه کې د څومره سفرونه کړي او د ټول د ژوند ټول ارزو په کې متاسفانه بدبختانه چې زموږ ټول ژوند په ژوند کې ارمان پاتې شو او د دې هم چې دا تکمیل نشلو. د سفرنامه باندې کار شروع کړی و متاسفانه چې ناروغي د مخه ونیوله په دې وختو کې شروع کړی و او یو څه ناڅه لیکلي دي فقط د سفر په باره کې او د غختل ډیر غټ ارمان دی و ډیر غختنه و چې دغه سفرنامه ولیکي د ټول ژوند ناخوالې او ټول سفرونه او څه چې د ژوند کې تیر شوي هغه په دې ځای په ځای کړي چې بدبختانه ونه شول او زموږ په زړونو کې ارمان پاتې شو.
د ډاکټر میرزاک همکار همایون نایل وای چې نوموړي په یونلیک کار پل کړی و چې داستاني رنګ یې درلود او درې برخې له ده سره شریکې کړې وې خو ژوند نور پرې نه خو چې دا یونلیک پای ته ورسوي.
د خپل ژوند اوږدې برخه چې د ځمکني ډول باندې سفر کړی دی ډیر طولانی سفر چې له انګلستان نه افغانستان ته او له افغانستان نه بیرته په یو بل مسیر باندې تر انګلستانه پورې دا ټول سیمه په بر کې نیسي دا سفر یې کړی دی دغه سفرنامه لیکي. اکثر صاحب دا کتاب چې لیکه د یو سفرنامه وه چې د ناول ارواپوهنې تاریخ او فلسفې بڼه یې درلوده. دا کتاب یوازې درې برخې لیکل شوي دي چې ډاکټر صاحب میزاق ماته په بیلابیل وختو کې راولېږلې او نورې برخې ژوند وفا ونه کړه او دا کتاب نیمګړی پاتې شو چې دا کتاب به هم په همدغه درې برخې چې دي دا به د یوې سریزې په لیکلو سره یوازې په انټرنیټ کې خپور شي.
ډاکټر نبی میزاک چې د خبرګولیا جوزا میاشتې په درویشتمه نیټه وفات شو په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. روختي خادوی.
پوهان محمد رسول باوری تیرونی وفات شو. استاد باوری لرغون پوه څېړونکی او لیکوال او په مختلفو علمی او فرهنګي بنسټونو کې کار کړی وو. دارواخد استاد باوری د ژوند او فعالیتونو په اړه د راپور اوریدو ته مرابولم. پوهان محمد رسول باوری په 1983 مریض کال کې د اورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې زیږیدلی وو. استاد باوری لیسانس او ماسټری د کابل پوهنتون د لرغونی افغانستان په څانګه کې کړی وو او په 1985 مریض کال کې د همدې پوهنتون د لرغونپوهنې په څانګه کې استاد شو. پوهان باوری د استادۍ ترڅنګ په مختلفو رسمي څوکیو کار کړی او ګڼ کتابونه یې لیکلي دي چې د کتابونو له ډلې د افغانستان لرغونپوهنه، موزیم پوهنه او په افغانستان کې د موزیمونو د ودې د بهیر لوړې ژورې، د حفریاتو اصول، د افغانستان د فلزاتو اثر لرغونپوهنه، لرغونپوهنه اصول او میتودونه، نړیوال کلتوري میراثونه، د منځني ختیځ لرغونپوهنه، روزګان، د لرغونپوهنې منابع او زه داسې پیژنم کتابونه دي. شاعر او لیکوال او په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د لرغونپوهنې په برخه کې د پوهان باوري کارونه مهم او ځانګړي یادوي.
ارواښاد پوهاند محمد رسول باوري د افغانستان د لرغونپوهنې او تاریخ پوهنې د نوي مسلکي تخصصي پخت هغه استادای استادو چې په ځینو برخو کې ځانګړی تخصص او مسلکی تبحر درلود. د ده آثار د موزیم پوهنې په څانګیزه پوهنه کې د پام وړ ځای لري. همداراز د کیندنو یا حفریاتو د اصولو په اړه ښاغلي استاد باوري د ځانګړو میتودونو یو متخصص استاد. د کلونه کلونه د کابل په پوهنتون کې د تاریخ او اجتماعي علومو په بیلابیلو څانګو کې تدریس کړی وو چې د دې ترڅنګ د تاریخي کیندنو او د موزیمونو د جوړښت ساتنې د تاریخی آثارو د ترمیم او د تاریخی توکیو د قدامت د پیژندنې په برخه کې د نړیوالو علمی اصولو په معرفي کې ځانګړی ځای لري.
شاعر او لیکوال صدیق الله بدر چې یو وخت د پوهان محمد رسول باوري سره د هغه په ژوند او فعالیتونو مرکه کړې وه، وایي استاد باوري په دې خوښنۍ وو چې په افغانستان کې تاریخي آثارو ته پام نه دی شوی.
زه د یو ژورنالیست په توګه استاد ته ولاړم. ما غوښتل چې د استاد تازه چاپ شوی کتاب لرغون پوهنه او د هغه اصول او میتودونو په اړه سره مرکه وکړم. استاد لما سره ډیر کیناست، د خپل ورستی چاپ شوی کتاب پاړی ډیر خبرې راته وکړې. په دې ډیر خوشینه و چې د لرغونی افغانستان د تاریخي آثارو په اړه ډیر کار نه دی شوی، او دوی غواړي چې د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه خورا ډیر کار وکړي.
خاغلی بدر د استاد باوري یو ځانګړنه دا یادوي چې په مختلفو ژبو یې د افغانستان د لرغونی تاریخ او فرهنګي میراثونو په اړه لیکنې کړې دي.
د استاد د کار یو ځانګړتیا په دې کې هم و چې استاد هم په پښتو او هم په دري ژبه د لرغون پیژندنې په اړه آثار لیکلي وو. استاد په انګلیسي او هالندي ژبو هم د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه ځینې آثار لیکلي او لګیاو. په دې وروستیو کې چې هغه کتاب د چاپ لپاره چمتو کړی، د استاد پوهان محمد رسول باوري غوندې چیرې او شخصیتونه به ډیر کم را پیدا شي چې د افغانستان د لرغونتیا په اړه څېړنې او سپړنې وکړي او افغانستان لدی ارخه هم افغانانو ته او هم نړیوالو ته ور وپیژني.
د عبدالغفور لیوال په وینا استاد باوري د تاریخ د تیوري او د افغانستان د علمي تاریخ په اړه ځانګړي نظریات درلودل.
د آثار په فارسی او پښتو ژبه باندې د افغانستان د اجتماعي علوم او تاریخ او لرغونپوهنه په برخه کې درسي او لارښود آثار ګڼل کیدای شي. د تاریخ د تیوري په اړه هم ارواښاد استاد باوري ځانګړي نظریات درلودل. په تیر بیا د افغانستان د علمي تاریخ د پیژندنې په برخه کې د تاریخي او لرغونو زونونو په پیژندنه کې له تاریخي پلوه د ارکیالوژیکو سیمو د ساتنې او هلته د مسلکي کیندنو په برخه کې نظریات د پام وړ دي.
پوهان محمد رسول باوري د غبرګولی میاشتې په 22مه نیټه په کابل کې وفات شو او په کندهار کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې خادوي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د پښتو داستانی ادبیاتو مشهور لیکوال طاهر پریدای تیرونی د 20 کلونو په عمر وفات شو. ارواښاد طاهر سره پریدای چې د خیبر پښتونخوا د ادمخیلو درې کې زیږیدلی وو، په کم عمر کراچۍ ته کډه شوی وو او د ژوند تر وروستۍ شېبې هلته پاتې شو. طاهر پریدی چې په پښتو او اردو ژبو ناولونه، لنډې کیسې او یونلیکونه لیکلي، د ټولو چاپ شویو کتابونو شمېرې 20 ته رسیږي. د نوموړي د داستاني ادبیاتو کلیات د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت په کابل کې چاپ شو. بارکوال میاخیل چې د ارواښاد طاهر پریدي شینسترګي ناول یې له اردو پښتو ته ژباړلی، د دې کتاب او د ارواښاد پریدي د کیسه لیکنې په ځانګړنو مو ورسره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. ام یخیل صاحب، د ارواخا طاهر افریدی یو ناول تاسیس پاړلی، غواړم دغه ناول پاړه اول راته وایاس چې دا چې دا ناول په اردو بیا تاسو پښتو ته ترجمه کړ، یعنی کوم څه درته پکې مهم ښکارا شول چې فکر مو وکړ دا ناول باید په پښتو کې هم وي؟
مننه. د طاهر افریدی صاحب دغه ناول په کار خداو چې طاهر صاحب دا په خپل په پښتو کې لیکلای وای ځکه چې د خپل زیات کار په پښتو کې دی خو چون دا د پوردو لیکلای وو نو پښتو ته ژباړه ما ځکه مهمه وبلل چې د دې ناول موضوع له پښتنو سره تړلې و په دې ناول کې چې کوم سیم منظور سوی دغه د پښتونخوا دغه قبایلی سیمه چې دی دا انزور سوی دی او بیا په دې کې چې افغانان چې کړل افغانستانه کوزی پښتونخوا ته راکړ اسول نو د دوی ژوند په ډیره شتوګه په دې ناول کې انزور سوی دی په دې خاطر ما ته ډیر پزړه پوري او چې دا باید پښتو ته هم وژباړل شي بل کله چې دا ناول په اردو کې چاپ سو نو ما ول وسته او طاهر صاحب ته ما ستاینه وکړه نو د وغښتل چې کداغه ناول ز پښتو ته وژباړم نو د دغه غښتنم و چې دغه ناول ک پښتو ته وژباړي ساسي ژبه چې د افغانستان ژبه ته نږدې ده او کداي په افغانستان کې بیا خلک خوش کی نو بس بیا ما فایل ور باندې وکړه او ډیر کلونه د دې ناول کیږي یو څه برخه په الفت مجله کې هم خبره شوی و خو یو څه برخه نیمګړې پاتې و نو بیا کله چې امریکا ته راغلم او دغه نیمګړې برخه مې هم بشپړ کړه او درې کال مخکې افغان حکومت دغه ناول چاپ کړ
د کیسې په اړه کار ته وایي یعنی په دې کیسه کې که څه تاسو اشاره ورته وکړه چې د قبایلو د افغانانو د ژوند تصویر دی په کې خو دا ټوله کیسه په سره څرخی
دا ناول که څه هم تاریخي ناول خو نه سورته ویلی خو تر یو څه حد پورې د شربت ګلی ژوند په دې ناول کې انځور شوی دی او د ناول دویمه کرکټر چې دا غې نوم لیکوال عظمت ګل ټاکلی دی نو سړی ویلی سي چې دا عظمت ګل او شربت ګل دا نومونه سره ورته دي خو په دې ناول کې څنګه چې ماول تاریخي ناول نه دی نو کټ مټ به د شربت ګلی د مهاجرت ژوند نه وي پکې انځور شوی خو د دې هغه د دې عکس چې یو بهرني اخیستی و بیا هغه عکس ډیر مشهور سو نو دغه کیسه پکې راغلې ده بل دا چې په دې ناول کې د مینې یو داستان بیان شوی دی سندک چې د دې ناول کرکټر دی هغه په عظمت ګل باندې مینېږي په وطن کې او بیا په وطن کې چې حالات خرابېږي او جنگ جګړې جوړېږي نو لومړی د عظمت ګل دوی کورنۍ کوزی پښتونخوا ته راکډه کیږي بیا د سندک دوی کورنۍ له ملته په وطن کې خو بیا په جګړو کې د سندک د کورنۍ کسان هم وژل کیږي او بیا وروسته د یواځ پاتېږي او دوی هم بیا دا ټول کلی چې خلکو خالص وروسته دوی هم بیا د شاله خوا پسې را روان سي او بیا په دې کمپونو کې دوی ګرځي په دې خپل ورک پسې په دې خپل معشوقه عظمت ګل پسې دوی بیا ګرځي او په دې وخت کې دوی د قبایلی سیمو یو کورنۍ لاغوی سره وپیژني او داغوی په کور کې اوسېږي لاغوی سره کار هم کوي او وخت په وخت په دې کمپونو باندې ګرځي په خپل ورک پسې ګرځي نو دا ډېر یو تریخ داستان دی پرو داستان بیانول خو بدلته ګرانی خو کله چې دوی د عظمت ګل کورنۍ پیدا کوي بیا د غول کورنۍ سره یو ځای کیږي او څه وخت وروسته بیا د عظمت ګل پلار په پیښه کې وژل کیږي نو دا هم بیا د دوی د کورنۍ لپاره یو صدمه وي خو بل اخره څه وخت چلته په کیمپ کې تیری بیا دوی دواړه بیا کورنۍ بیرته افغانستان ته کډه کیږي او ناول په دې پای ته رسیدي چې په اخر کې بیا د عظمت ګل او د سندک واده سره کیږي خو څنګه چې ما وویل چې په لاندې توګه به شاید چې زه د ناول چې خپل کوم خوند دی او پاک کوم شیرینه ده شیرینه ده شاید هغه زه بیان نه کړای سم خو ناول هم له تلوسې ډک دی او هم چې د سندک او دا عظمت ګل چې د مینې کم داستان دی او بیا چې کم د مهاجرت ژوند دی دا ډیر په دردناک توګه انځور کړی دی او ډیر دلچسپ دی
میخیل څه تاسو دغه ناول ژباړل او کېدی شي د ارواښات طاهر افریدی نور آثار مو هم لوستی وي د ده په کیسه کې د ده په نثر کې د ده په ناول کې ځانګړي څه دي چې د له نورو جلا کوي د ده نثر له نورو جلا کوي
د طاهر صاحب د کیسو او د ناولونو ژبه چې ده هغه د کوزی پښتونخوا د نورو لیکوالو غوندې ساده ژبه ده او کیسې اکثره بیانیه کیسې ډېرې دي د خو څه چې د په دې ورستیو کې په کیسې لیکوالو کې یو څه شهرت پیدا کړ هغه دا دی چې د ځینې سمبولیک یا علامتي کیسې هم لیکلې دي کو وګورو په پښتو کې داسې لیکوال خو شاید بیخي ونه لرو چې ټول داستاني آثار سمبولیک وي یا علامتي وي خو طاهر افریدی صاحب په کوزو پښتونخوا کې چې د کیسو یا د داستانونو په شمیر څو لیکوال دي، نو دایم لاغوی څخه یو دی چې علامتي کیسې لیکلي دي. د ده د کیسو یو ځانګړتیا دا هم ده چې د ده چې کومې خپلو کیسو کې چې کومې پیښې راخیستې دي هغه تر ډیره داسې شاید و نه وایو چې ټول په ټوله نوي دي، خو پر داسې موضوعاتو یې کیسې لیکلي دي چې هغه زموږ ولس ورسره لاس و ګریوان دی په لرو بر کې، یعنی د خپل وطن د خاورې د ولس ستونزې راخیستې دي او هغه یې په کیسو بدلې کړي دي.
که د کیسو تخنیک ته راشو، د پلاټ، د تلوسې، د کریکټرایزیشن یا هغه د کیسې ځینې نور تخنیکونه چې دي، دغو مسلو ته ارواښاد طاهر افریدی څومره پام کړی، او که ځوانان د کیسې لولي په تخنیکي لحاظ دوی څه ترې اخیستلی شي؟
د طاهر صاحب کیسې یا ناولونه چې تر کومه حده ما لوستې دي، نو د داستان یا د کیسې چې کوم اصول دي نو په هغوی تر ډیره پوره دي، خو په خصوص چې د ده کیسې یوه ځانګړتیا چې لري هغه دا دی چې د ده په کیسو کې چې تلوسه چې یو مهم شی دی، تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته یا هغه له دې اړخم ځکه په خلکو کې زیات محبوبیت لري د ده کیسې، یا ډېر مشهور شوي دي چې او لوستل کېږي هم ډېرې، چې تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته وي کله چې کیسه یا ناول څوک پیل کړي او تر پایه نه پرېږدي. نو یو خو دغه اړخ دی چې د پخپلو کیسو کې دغه اړخ ډیر برجسته ساتلی دی. بل څنګه چې مخکې ما وویل چې د ځینې علامتي یا سیمبولیک کیسې دي، نو زموږ ځوانان که د کیسې ولولي نو شاید چې دغه د سیمبولیکو کیسو له اړخه دوی ته ډیر څه ورکړي، او موږ په دې برخه کې اړتیا هم لرو. که څه هم یو وخت خو سیمبولیزم یا علامت نگاری چې وا دا یو داسې و چې په کومو ټولنو کې به خلکو د واکمنو له ډاره یا د ټولنې د نورو قیوداتو له ډاره ښکاره خبره نه سوای کولای، نو په سیمبول کې به یې کوله. خو اوس په ادبیاتو کې سیمبول یا په نورو هنرونو کې سیمبول اوس په هنر بدل شوی دی، نو له دې اړخم په پښتو داستاني ادبیاتو کې که وګورو د سیمبول خواته ډیر کم کار کیږي، او وجه دا ده چې په علامت کې یا په سیمبول کې خبره کول ګران کار هم دی. نو که زموږ ځوانان دې اړخ ته پام وکړي نو زموږ د داستاني ادب د اړخ به هم لا ورسره خوندور او ښایسته.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې ارواښاد طاهر افریدی له دې نړۍ لاړ، خو کتابونه یې پاتې دي، پښتنو فرهنګیانو ته، عامو پښتنو ته څه کول پکار دي؟ یعنی د ارواښاد طاهر افریدی له دغه لوی میراث سره دوی باید څه ډول چلند وکړي چې دی هیر نه شي، دی ونمانځل شي، او هغه فکر یې هغه څه چې د غوښتل د دې ټولنې لپاره هغه لاره تعقیب شي؟
له بده مرغه د پښتنو چې کوم لوی پوهان او لیکوال دي چې هغه ټول عمر د خپل ژبې او خپل ولس ته خدمت کړی دی، نو یو خدا دی چې دوی د ژوند د وروستي کلونو په ډیر بد حال کې تیریږي. اکثره موږ وینو چې په دې وروستیو څو کلو کې چې خصوصا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم پوهان، لیکوال او شاعران وفات شوي دي، نو د ژوند په دې وروستیو کلونو کې حتی دوی دومره تنګلاسي وي چې د خپل علاج پیسې هم نه لري. د پښتو کتابونو بازار خو موږ او تاسو ته معلوم دی چې خصوصا داسې لیکوال لکه طاهر صاحب چې تر شلو زیات کتابونه یې لیکلي وي، نو هغوی په دې خپلو کتابونو یا د خپلو کتابونو په پیسو باندې ډوډۍ نشي پیدا کولای. په غرب کې که موږ وګورو که یو لیکوال یو یا دوه کتابه ولیکي هغه ټول عمر د دې کتاب پیسو ته ناستي. نو د طاهر صاحب چې کوم آثار دي دا خو په وروستیو کې فکر کوم چې ټول په افغانستان کې چاپ شول، د ناولونو کلیات هم چاپ شو او د داستانونو د لنډو کیسو کلیات هم چاپ شو، خو د کوزې پښتونخوا ته دا کتابونه ډیر کم راځي. نو زما غوښتنه به دا وي چې زموږ کومې علمي ادارې دي، که هغه د پېښور پښتو اکیډمۍ ده او که هغه د کوټ پښتو اکیډمۍ ده، چې د دوی دغه آثار بیا بیا چاپ کړي، او کله چې بیا د دوی تلین راځي او بیل تلین چې په دوی باندې غټ سیمینارونه وکي، او خصوصا د طاهر صاحب په اړه خبره وکړو چې طاهر صاحب په داسې یو سیمه کې شاوخوا 50-60 کاله د پښتو ډیوه بله ساتلې وه، چې هلته پښتو د لیک تر هدا بداوای چ پور کېدو د غزه کچه کراچی کثم د پښتنو یو ډیر لوی شهر دی، خو په دې شهر کې خلک په ورځنی ژوند کې په اردو خبرې کوي. په کار خدا دې چې په کراچی کې د تایر صاحب په ویاړ باندې یو غټ سیمینار وسی، او یا که ممکنه یې چې په کراچی کې کوم ادبي ټولنه دی یا ته کوم پښتانه اوسېږي، نو کدوی دا هڅه وکړي چې په کراچی پوهنتون کې د کراچی په یو شخصي پوهنتون کې کوم اوس د پښتو ادبیاتو څانګه سته، خو د کراچی په سرکاري پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو څانګه نسته تر اوسه پورې. اوس هڅې روانې دي چې دا څانګه هم جوړ شي. نو کده دغه د پښتو ادبیاتو چې کومه څانګه ده هلته کده طاهر افریدی صاحب په نامه باندې یو څه ونومول شي، نو دا به د طاهر صاحب نوم نورم ژوندی وساتي.
په دې ورستیو کې په افغانستان کې ګڼو آنلاین کتاب پلورنځیو کار پیل کړی چې کتابونه د خپلو مشتریانو تر کورونو او کارځای پورې ورسوي. په دې کتاب پلورنځیو کې یو هم د افغانستان ریډس په نوم د کتابونو پلورنځی دی چې مسؤول وایي لوی مقصد خلکو ته د ښو کتابونو رسول او د مطالعې فرهنګ عامول دي. د افغانستان ریډس له مسؤول سردار محمد سروان سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. سروان صاحب، د افغانستان ریډس د فعالیتونو په اړه کرا ته وایي څنګه او له کومه ځای مو را پیل کړ؟
افغانستان ریډس آنلاین کتابتون خو موږ داسې پیل کړ چې موږ یو ډله ملګري د کتاب د لوست مینوال یو، مختلفو ادارو کې کارونه کوو او د کتاب سره مو ډیره خاص مینه ده. موږ چې کلم له هیواده بهر ځو خلک پوښتنې کوي چې پارکونه به چرته یا نور داسې ځایونه به چرته. زموږ اوله پوښتنه دی چې کتابتونونه چرته دي. نو موږ به کلم چې بهر تلو کتابونه مونږ ځان سره راوړه خدم لوستلم، نو بیا هم یو څه نور ملګري د کتاب لوست تشویقول او هڅول مونږ چاوي هم کتاب ولولي. خو ډېری ملګرو به بیا دا شکایت کاوه چې تاسو خو موږ د کتاب لوست هڅوي ښه کتابونه نشته یا غوې د لاسرسي سخت دی. نو بیا موږ ملګري خپلو کې کېناستو مول چې راځي د هڅونې تر څنګ اوس خو کتابونو ته لاسرسي هم پیدا کوو او اسانه کوو ملګرو ته تر څو هغوی خو کتابونو ته لاسرسي ولري. نو په همدې موخه مو د افغانستان ریډس آنلاین کتابتون بنسټ کېښوده. د هغې تر څنګ بیا بل ستونزه دا وه چې اوس خو ځینې ملګري بوختې نشي کولی چې کتابتون ته راشي، راځئ دا آنلاین کو او تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته ورسوو. نو اوس موږ تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته رسوو او موخه او هدف مو ماموریت مو دا دی چې په افغانستان کې د کتاب د لوست دود عام شي، پیاوړی شي او افغانستان په یو لوستي ملت باندې بدل شي، دا هیواد په یو لوستي هیواد باندې بدل شي.
کتابونه مو ټول له بهر راوړي کنه د افغانستان کومې ژبې چې دي پاغو هم کتابونه در سره شته؟
کتابونه مو له بهر هم راوړي او راوړي او د کور دننه چې څومره کتابونه چاپ کیږي ټول مو سره شته دی. د کتاب له پلوه زموږ ویپاڼه ډیره بډایه ویپاڼه ده، تاسو به کولای شئ چې زموږ د ویپاڼې ته سر ورکاره کې وګورئ. نو موږ له بهر هم کتابونه راوړو او دلته چې کوم کتابونه چاپ کیږي ټول هغه چاپخونې چې هغه رزم کسانو ورزی ګوري نو کتابونه چاپ شي نو غراوړي. نو کتابونه هم له بهر راغړو هم کوردن چې کوم کتابونه چاپ کیږي په مختلفو ژبو مو سره شته دي.
یعنی څومره کتابونه مو در سره وي؟
موږ 5000 کتابونه وسلرو او تقریبا 13 ورځ د 1200 کتابونو لیست مو تیار کړی دی. تر اوسه ویب سایټ ته نه دی پورته کړی، هغه هم کېدای شي په دغه لنډ ورځو کې ویب سایټ ته پورته شي. نو هر ورځ موږ ویب سایټ ته نوي کتابونه پورته کیږي که دلته هر کتابتونونه دي او که هغه چاپخونې دي چې هغوی کتابونه چاپ کوي موږ سره اړیکه نیسي، زموږ ټیمونه خبروي. بیا زموږ یو ځانګړی ټیم دی، هغوی بیا نو دغه کتابونو بیلګې راوړي او د هغوی انځورونه اخلي او هغه بیا خپل ویپاڼې ته پورته کوي.
له کومه وخته راهیسې مو چې دا کار پیل کړی تر اوسه پورې څنګه روان دی؟ خلک کتاب اخلي که نه؟ ځکه په بازار کې چې ځینې وخت د کتاب پلورنځیو له مسؤولانو سره یا د کتاب خپرندویو ټولنو له مسؤولانو سره زموږ خبرې شوي، هغوی ډېر وخت د ناهیلۍ خبره کړې او دا یې ویلي چې دلته خلک کتاب نه لولي، کتاب نه اخلي. ستاسې کاروبار څنګه دی؟
الحمدلله زمون کاروبار تر حقیقت چی کامیاب دی چې زمون تمام نه و یعنی زمون د تمام په خلاف باندې کامیاب دی او خلک اوس کتابونه لولي د تیر پرتله موږ افغانستان له نورو هیوادونو سره پرتله کو دلته به د کتاب لست عمر نه لکه نورو هیوادونو کې چي دی خو که د تیر سره پرتله کو د تیر پرتله اوس د کتاب د لست دود عام شوی دی او عام کیږي خلک اوس کتاب لولي په خاص ډول ځوانان هغه ځوانان چې کار کوي او ځوانان په دې پوه شوي دي چې که په ځان سرمایه گذاري ونه کړي او کتاب ولی خپل پوها ژور نه کی خپل معلومات نوی نه کی نور خلکی کوي نو دو شاته پاتې کیږي نو د تیر په پرتلا اوس د کتاب لوست عام شوی او ډیر شوی او ډیری ګورسته بلی مونږ ته ځینې وخت داسې ځین نه د کتاب اډر یا فرمایش راشي چې زمونږ هیڅ تمه نه یعنی د موټرو جوړونکي عام دکانداران چې هغوی هیڅ یعنی کم دولتی مامورین نم ندی یعنی داسې کسانی چې کتاب خو باید هر سړی ولولي خو داسې چې اډر راشي درته فرمایش راشي چې لکه د موټر مستری کتاب لولي د ورځې د موټر مستری تو کوي کتاب لولي او همدغه کتاب بیا د شپې خپل اولاد ته لولي نو سړی اوسه هیله من شي نو په ټوله کې ویلی شو چې د کتاب د لوست فرهنګ په تیر پرتله اوسه شوی دی
وجه څه ده چې ستاسو کار ښه شوی یعنی له تاسو سره ډېر ښه کتابونه شته دي که نه ډېر ښه کمپاین مو ورته کړی
زموږ د بریا راز په ډېرو اعلانونو کې هم نه دی او کمپاین کې هم نه دی زموږ د بریا راز په څلورو فکټرونو کې دی اول فکټر دا دی چې موږ یو ډېر ښه ژمن ټیم لرو موږ دا کار د یو احساس له مخې کوو او یوازې مو د ګټې دپاره نه دی شروع کړی موږ یې د یو احساس د وجه کوو او د کتاب د لوست دود عام کول دا زموږ ماموریت دی دا زموږ موخه ده موږ دې موخې ته کار کوو شپه ورځ دویمه خبره دا ده چې موږ په نړیواله کچه جوړ شوی ویبپاڼه لرو او په هغې مو ډېرې پیسې لګولې دي یو څوک په ډېره اسانۍ سره کولی شي چې د افغانستان له هرې برخې نه کتاب فرمایش راکړي آرډر راکړي او زموږ ټیم یې تر کوره او کارځای ورسوو دا زموږ دویمه ځانګړنه ده چې موږ خلکو ته کتاب تر کور او کارځای ورسوو او ویبپاڼه مو په نړیواله کچه جوړه کړې ده بل فکټر د بریا دا دی چې زموږ د کتاب کیفیت ډېر ښه دی موږ بې کیفیته کتاب یعنی بې کیفیته په دې معنا چې په کیفیت سره لیکل شوی نه یا چاپ شوی نه هغه کتاب خپلې ویبپاڼې ته نه پورته کوو او تر څنګ یې اخري خبره دا ده چې زموږ قیمتونه به یې ډېرې مناسبې دي ځکه موږ یوازې افغانستان ریلز د دې لپاره نه جوړ کړی چې پیسې دې وګټو موږ وایو چې د کتاب دو ته کار وشي نو په دغې پروسه کې به اتمن یو څه هم ګټو چې تر څو دغه اداره باندې وچلو موږ نسې دعوه نه کوو چې موږ یو خیره ټولنه یو هیڅ ګټه نه کوو ګټه کوو خو ډېره کمه ګټه کوو تر څو پرې صرف دغه د ادارې هغه ماشین چلېدلی پاتې شي
کوم کتابونه ډېر خرڅېږي یعنی کوم کتابونه ډېره تقاضا لري
کتابونه خو په ټوله کې ټول خرڅېږي خو ډېر چې خرڅېږي په اوسني وخت کې د ارواپوهنې کتابونه ډېر خرڅېږي همدغسې د تجارت کتابونه ډېر خرڅېږي درېیم د سیاست کتابونه خرڅېږي د ماشومانو د ادبیاتو کتابونه مې یو څه خرڅېږي اوس پلرونه هم دې ته متوجه شوي دي چې په خپلو اولادونو باندې کار ونه کړي سرمایه ګذاري ونه کړي نو د دوی اولادونه نه شي کولی چې د نورو د اولادونو نه مخته لاړ شي او ښه راتلونکی ولري نو دغه څلور ډېر خرڅېږي نو ټول ښه خرڅېږي خو دغه څلور لکه مخکې چې ارواپوهنه ده تجارت دی سیاست دی د ماشومانو ادبیات دي دا ښه خرڅېږي په دې ورځو کې
د تاسې د کار پروسه څه ډول ده یعنی یو څوک زنګ درته کوي ویبسایټ مو ګوري هلته داسې لاره شته ده چې تاسو ته وایي چې مثال زما دغه کتاب کار دی راویلېږئ د کار طریقه څه ډول ده چې یو کتاب تر مشتری پورې رسیږي
یو د بریا راس له مخکې ما ویل همدارې چې مونږ په نړیواله کچه باندې یو ویبپاڼه جوړ کړې په هغې مو څو زره ډالر لګولي او دا اوس هم له کار لاندې ده کار ورباندې کوو یو کمپنۍ ده بهر کې هغه ورباندې کار کوي زمونږ یو څوک چې غواړي مونږ نه کتاب واخلي زی زمونږ ویبپاڼې د سرور ښکاره کوي هلته د سرچ یا د لټون یو باکس دی که دوی ته کتاب نه معلوم نو هغه ته دا کتاب نوم ورکوي یا که په هره ژبه باندې دوی ورکي هغه کتاب دوی ته راځي او که کتاب د ویب سایټ په کور پاڼه کې وي نو بیا ضرورت نشي چې لټون وکړي هماغه هلته وي کتاب باندې کلیک کوي کتاب کې کاږي کله چې کتاب کې کاږل شي بیا دوی ته د کتاب په اړه باندې یو څه لنډ معلومات راځي هغه لولي بیا دوی وایي چې زه غواړم دا کتاب واخلم هلته د بای په نوم یو بټن ده یو تکمه ده هغه کې کاږي نو دوی مخکې ځي مخته چې کله چې دوی ته وایي چې ښه نو اوس تاسې خپل ادرس او د اړیکې شمیره دلته موږ ته په دې فورم کې واچوئ هغه په هغه فورم کې اچوي ټول نیمه دقه وخت هم نه غواړي هغه فورم چې کله دوی ډک کړي بیا دوی د بشپړوالي بټن کیکاږي اډر دا فرمایش بشپړ کیږي دوی نه مننه کوي زموږ سیستم اډر تر مونږ راځي کله چې اډر تر مونږ راشي زموږ ځانګړی ټیم هغه اډر ګوري چې کوم شی رمګړنې خو پکې نشته دوی پکې ته باندې خپل ایمیل اړیکه مچولی د اړیکه شمیرې مچولی هغه ته صرف یو زنګ وهي چې دا کتاب ته آرډر کړی د غزینه تاسو څو وخت په کور یاست یا په دفتر یاست کې یاست کوم ځای چې دوی پکې ادرس ورکړی موږ دغه پوښتنه کوو چې موږ دا کتاب تاسو درورسو دوی بیا موږ ته وخت خي بیا زموږ ځانګړی د لیک ټیم دی هغه وخت کې هغه کتاب دوی کور یا کار ځای ته ورسوي نو کار پروسه ډیره اسانه ده
که فرضاً کوم کتاب تاسو سره نه وي یو څو غوښتنه کوي چې دغه کتاب غواړم تاسو یې له بهره ورته راوړئ که نه
حتما که یو کتاب موږ سره نه وي موږ دا دوام نه کوو چې د نړۍ ټول کتابونه موږ سره شته خو ډېر کتابونه لرو په پرتلیز ډول باندې که نه وي موږ هغه کتاب هغوی ته راغواړو وخت ورکوو موږ په خارج کې له ډېرو کتابتونونو سره او له هغه څوک چې کتاب چاپ کوي له چاپخونو سره اړیکې لرو هغه کتاب هغوی ته راغواړو
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې راتلونکي ته مو څه نیت دی دا کار به په همدې ډول مخکې ځي که نه ځینې تغیرات به راځي
د راتلونکي په اړه باندې خو موږ هره ورځ هڅه کوو چې د خپلو مشتریانو نه هغه څوک چې زموږ کتابونه اخلي د کتاب د مینهوالو نه نظر واخلو د هغو د نظریاتو په رڼا کې موږ په خپله ویبپاڼه کې په خپل کار کې پرمختګ راولو او هڅه کوو چې ورځ تر بلې څنګه کولای شو چې ښه کتاب په مناسب قیمت باندې تر خلکو ور ورسو او هدف چې زموږ دی چې په افغانستان کې د کتاب لوس دود عام شي چې هغې ته ورسېږو او افغانستان په یو لوستې هېواد باندې بدل شي نو موږ شپه او ورځ په دې باندې فکر کوو سوچ کوو هڅې کوو او هر هغه څه چې ممکن وي تر څو موږ سره کومک وکړي خپل هدف ته ورسېږو چې افغانستان په یو لوستې هېواد باندې بدل شي
ډېره زیاته مننه
تاسې نه ډېره مننه کورمه
افسر الملک افغان د خیبر پختونخوا ځوان شاعر دی چې په غونډو او مجلسونو کې خپل شعرونه ترنم کوي د راډیو مجلې په دې خپرونه کې افسر افغان خپل یو شعر په ترنم کې راوړوي چې په دې شعر سره روانه مجله هم پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
روان چې تر سنگا ستړې ستړې یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا ہے ننا دغه سے خدا چې لګ نور پز مکا خخشی ننا دغه سے خدا چې لګ نور پز مکا خخشی زرغون بشی گلگون بشی تزړی یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا ہے کابلا نو تخکلی یې د سرو سپینو نه ډکیې کابلا نو تخکلی یې د سرو سپینو نه ډکیې دا ځکه وار په وار د خلکو وړی یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا ہے اے دا څکې د ساګو په پټی کې تل کومې اے دا څکې د ساګو په پټی کې تل کومې خوار مشه دلته سو بلا راوړې یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړې یې جانانا ہے افغانا دامنم چیت زما د زړه افسرې افغانا دامنم چیت زما د زړه افسرې خود هم ګورې بے لمانم ګړې یې جانانا ته څنګه د بابا د کاروان غړی یې جانانا روان چې تر څنګه ستړی ستړی یې جانانا ته څنګه د بابا د کاروان غړی یې جانانا.